سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د غیل مړنې سارنې خبری مجلې ته خلاص لاس وایم نن جمعه ده د څوارلسو لومړي کال د چنګاښ دریمه د 2022 کال د جون 24 پایل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونا مایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د پوینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل. وی ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امنیت شورا په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره یې د مرستو پر کولو ټینګار وکړ. تر ټولو زیات زیان د برمل نګه کیانا او ژړو کولسوالی اوسیدونکو ته اوښتی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم اخانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1500 خیمې، 1500 بورې وریجې، 1500 بورې غنم، زر چریکې بستري، سل خوراکي کڅوړې او سل میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. اخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې له خپل جیبه هم دغو زلزله ځپلو سره کافي مرستې کوي. د تایوان حکومت ژمنه وکړه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د $1,000,000 مرسته کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان زلزله ځپلو ته د $1,000,000 مرسته پریکړه او وروسته له دې وکړه چې د بیلابیلو شریکو هیوادونو له متخصصانو سره مشوره وکړه. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راوروسته تر 21,000 ډیر افغانان جرمني ته ورغلي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي خپل هیواد ته بیایي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکي ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند له تیر اگست له افغانستانه وتلی و. د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کیږي. له ایډز، ملاریا او نري رنځ سره د مبارزې د نړیوال صندوق اجرایي رئیس پیټر سانز وایي د اوکراین د جګړې له امله په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران له دې کبله د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي چې وږي کسان د ناروغیو په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي. د روسیې لوري په تور سمندرګي کې د اوکراین د بندرونو محاصرې د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو مخه نیولې ده. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. د پکتیکا او خوست د زلزلې ځپلو سره د مرستو په ارتباط وروستی حال درکو.
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد د 240 او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشوه. د زلزلې ځپلو سره د غم شریکه تر څنګ په افغانستان کې په وروستیو بشري او سیاسي حالاتو بحث وشو.
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخواني حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
د خزو او د تعلیم د حقونو فعال شایسته صافی د طالبانو د عدلی د وزیر د هغو څرګندونو په رابطه باندې خبرګون ښودلی چې د اسلامي همکاري سازمان ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړې نه وو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې وشي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسېدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرسی مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د 240 په شاوخوا کې دی او مرستې سناسه مرستې رسیدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسیږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دی هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریشي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره لخپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر او چا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نه شي. او چا ویلي چې سر له اوسه د نس ناستي او شدید نس ناستي د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دې زلزلې ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو راپور راستولی.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل شوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل شوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران شوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه تر خاورو لاندې وو. هغه بلپونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه، پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه چینه نه هم د زلزلې لامل بند سوی ده او خلک وسوبو ته هم لاسرسي نه لري. دوی وای چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو ویل چې زمونږ لمړی غوښتنه ده چې عقلن باید زمونږ لپاره خیمه او یو بل سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرست رسیدلې دي، خو ستونزه ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل سوی نه دي. هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل سوی. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل سوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه قرباني حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپنا نه لري. خلک له خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړېدلې دي چې ډیری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تېروي، چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست دوله سپګنوي منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کو. اوس په هم ورشو د ملګرو ملتونو راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونی زلزلې په ګډون د غیوات پر حالاتو خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه کړي. د پرخزو او نجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همدارس د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څنګ سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پښتنه وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا د ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو او نجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د عدلي وزیر د اسلامي همکاري سازمان پلاوي ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوال اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي، د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي. د دا هم ویلي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع باندې عصمت ساروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا په رښتیا اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې بندې وساتي که څنګه؟
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د انجونو والکانو خوانځي جلا و هیڅ داسې کومه سونځه نه وه او سونځه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره د اول نه کړی نه وو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو. د دوی تر راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې انجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
بونو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه موږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک باندې کې یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي شاید د ښځه بخیله جامع نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپیژني.
ازادي رادیو نمو د خزو د حقونو او د تعلیم دی وی فعالې خسته ساپي مرکه ووریده.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ورستل دی چې په پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو لوري ونیول شو. د خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجان چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ سوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره. خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلی ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په نورستان او کونړ ولایتونو کې ورستیو به وخت درنو واورو د سر او مال تاوانونه اړولي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي ورښتونو په دې ولایت کې د سر او مال زیانونه اړولي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
2000 تر 2500 یا څه کم 3000 پورې مالونه تلف شوي دي او جاني تلفاتو کې یو کس شهید لرو او لس دولس کسانو پورې به سرسری ټپیان دي. نو په دې کې زیاتنه مال برګمټاو لسوالي او وان تویګل او نورګرام لسوالي مربوطاتو کې تلف شوی دی، او بیا دواب لسوالي او منډول لسوالي او دارنګ دی کامدیش لسوالي مربوطاتو کې هم زیات مالونه تلف شوی دی، خو البته جاني تلفات تر اوسه پورې دقیق راپور نشته. هغه سیمې چې مالونه پکې تلف شوي دي د غرونو آخري کونډونه دي، او هلته ټلیفونونه هیڅ رابطې سیستم نشته.
تر دې مخکې پرون د کونړ ځایي چارواکو د سختې واورې د اورېدو له کبله په دغه ولایت کې د شلو تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د اورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي. له دې جلا د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر آژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د اورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعې تمام خراغلاست ویم وربشول اجمل اند بو ورشي د افغانستان پاړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونې زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبې په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبې د سهار وختي سخت زلزلې له اخیستنو شو سره د مرستو رسولو لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لری پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، څرګنده نه ده چې د مرګ شوبلې دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، د خلکو کورونه وران شوي او باران هم موري. ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نا دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د رسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بے سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان مخکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي. دوی وایي طالبانو له دندو لیرې کړي یا یې هم هغه ادارې لغوه کړي چې په کومو کې دوی مخکې کار کاوه. دا میرمنې له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غواړي هغو میرمنو ته چې مخکې په دولتي ادارو کې دندې درلودې یو ځل بیا د کار زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت مسؤلین له دولتي ادارو څخه د لیرې شوو میرمنو شمیر کم ښیي. جزئیات په دغه راپور کې.
موږ د طالبانو پر راتګ سره دندې پریښې نه دي، بلکې له کار څخه لرې سوي یو.
صدف هغه میرمن د چدي طالبانو له بیجلی واکمنې دوه څخه مخکې په یوې اداره کې کار کاوه. نوموړې وایي په امریکا کې ماشه د کورنۍ ډېر اقتصادي ستونزې حلولې. صدف زیاتوي طالبانو له دې او نورو ډېرو میرمنو څخه د کار حق اخیستی. که څه هم نوموړې نه غواړي چې خپل ادارې نوم واخلي، خو دومره وایي چې طالبانو د دوی د ټولې ادارې فعالیت په ټپه درولې دي. د صدف په باور په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لوی لامل په خپل طالبان دي. نوموړې ازادي راډیو ته ویل
د اسلامی امارات پر راتګ سره زموږ د کار بنسټ لمنځه لاړه. دا یوازې زه نه یم چې له دندې څخه لري شویم، زما په څیر نورې ډېرې ښځې هم بیکاره شوي. موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
صدف چې له میاشتو را په دې خوا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغان ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار په برخه کې هڅې چټکې کړي.
خدای واځي د صدف ستونزنه ده. شیما هم چې د څو لونو مور ده وایي په تیرو شلو کلونو کې په یوې دولتي اداره کې ماموره وه. شیما وایي چې په دا دومره وخت کې چې کار کاوه د خپلو اولادونو لګښتونه برابرول، خو اوس د ډوډۍ پیدا کولو اجازه هم نه لري. شیما هم د خپلې نیستۍ او بې وزلۍ لامل د طالبانو حکومت ګڼي، ځکه له دې څخه یې دنده اخیستې ده. نوموړي هم د امنیتي ستونزو له وجې د خپلې ادارې نوم نه اخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ
څه وکړو؟ بې سرپرسته یو، بې سرپناه یو، ژوند مو ښه نه دی، په کور کې نارینه نه لرو. موږ څه وکړو، څه وخورو، څه چاره لرو؟ په تېر نظام کې ښځو په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې کار کاوه. له میرمنو څخه نورې ملاتړ ادارې هم وې، د کار زمینه یې برابروله، د موږ غږ یې تر یو ځایه رساوه، خو اوس هېڅ هم نشته.
طالبانو له بیا ځلي واکمنې د وسخه وروسته یو شمېر هغه ادارې تړلې دي چې میرمنو به پکې کار کوي. د ښځو وزارت او د بشري حقوقو کمیسیون هغه ځایونه و چې د میرمنو له حقوقو څخه به دفاع کوله. د دې ادارو کارکوونکي اوس په کور ناست دي. یوې میرمنې چې د ښځو چارو په وزارت کې دنده درلوده او اوس بیکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وایي چې د ښځینه مامورینو معاش کم شوی دی، فعالیت یوازې د ازرې په امضا کولو پورې محدود دی، او هغه کسان چې د کورنۍ ټول لګښتونه ورتر غاړي دي اوس هغه کم معاش هم نه لري. دا میرمن وایي چې له دندو لرو شویو ښځو د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره بېلابېلې لارې وکارولې. یو شمېر ښځې مجبوره شوې چې هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته سفر وکړي، خو په خبره یې هلته هم اقتصادي ستونزو اړ ایستلې چې بیرته افغانستان ته راشي. د دې میرمنې په وینا یو شمېر ښځو خپلې ټولې ستونزې په یو لیک کې یونما ته ولیږلې، خو هېڅ ډول ځواب یې هم ترلاسه نه کړ. له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دولتي ادارو څخه د لرې شوي ښځو شمېر کم ګڼي. د نوموړي په وینا اوس هم د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخه کې میرمنې کار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
تعداد خانمایي کې شاید وظیفه را دسته ده بشن زیات نیست.
د هغه میرمنو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي دي ډیر کم دی، 2 یا 3% ایلوي. هغه هم په هغه ادارو کې چې لغوه شوي دي، په کومو ادارو کې چې مخکې ښځو کار کوو اوس هم کوي او خپل معاش اخلي، خو په ځینو ادارو کې چې لا کاري چاپیریال برابر نه دی دندې ته نه راځي خو معاش اخلي.
ته به هر کار شو نه مین ولی معاشات چند جریان